هفته صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. اته بجې دی د خبرونه اوریدو ته خرغلست. د خبرونه یو ساعت ده. د دې خبرونه په ډیره برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته افغان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې ساري کچې ته لوړ شي. خبری برخه او د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروگرام د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړی خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 850 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیول شوي دي. او د هند پوځ وایي چې په کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو هندی سرتیری مړ او درې ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په حمله کې 850 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. د دې وزارت ویاند قیس منګل په یوه ویډیوي پیغام کې چې د دې وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي چې د دغو سرتیرو د خوشې کولو لپاره هڅې روانې دي.
در نتیجه حملات شدید دشمن در ولسوالۍ بالامرغاب ولایت بادغیس بر علاوه مقاومت
د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د دښمن د پراخو حملو په پای کې، که څه هم افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونو دښمن ته درانه تلفات اړولي، خو په خواشینۍ سره دښمن 850 سرحدي سرتیري یرغمل کړي دي. وسلوالو طالبانو درې ورځې مخکې د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو حملې وکړې. ښاغلی منګل همدرز وایي شاوخوا 16 سرحدي سرتیري او یو شمیر ملکي وګړي چې د طالبانو له حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي وو، د تورغونډۍ بندر له لارې بیرته هیواد ته راستانه شول. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداری ورکوي چې ښایي وسلوال مخالفین د نوروز د جشن د نمانځنې پر مهال په بهرنیو او کورنیو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه یې د روانې میاشتې له نیمایي وروسته راپورونه ترلاسه کړي دي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې افراطي ډلې غواړي په کابل کې د افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو د دفترونو او تاسیساتو په ګډون پر بېلابېلو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت له خپلو اتباعو او نورو خلکو غوښتي دي چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنې په پام کې ونیسي. د پنجشنبه ورځ د نوي 1498 کال لومړۍ ورځ ده چې په ټول افغانستان کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه احضارات نیولي. د نوروز مراسم هر کال د وري په لومړۍ نیټه په دې ښار کې نمانځل کیږي. د 209 شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
منصوبین قلوردو د سر نویشاهین همه توظیف شدن به خاطر تامین امنیت.
د 209 شاهین قلوردو ټول منصوبان د خلکو د ښه امنیت لپاره ګمارل شوي دي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې هېڅ چا ته به اجازه ورنکړو چې د نوروز او ګل سرخ میله ګډوډه کړي. د نوروز لپاره په بلخ کې دا امنیتي تدابیر څو ورځې وروسته له هغه نیول کیږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنیه قمندان اکرم سامي وسلوالو کسانو د بلخ د نوي امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړي. له دې نښتو وروسته د مزار شریف د امنیت مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو. لازادې رادیو خبرونه اوري: د هند پوځ وایي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پرون د پاکستاني سرحدي ځواکونو د ډزو په نوې پیښه کې یو هندی سرتیری مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. دا نښته د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې د راجوري ښار په سوندیر بانی سیمه کې شوې ده. د هند پوځي چارواکو ویلي چې ځواکونه د پاکستان سرتیرو ته متقابل جواب ورکړی او نخټو شاوخوا 2 ساعت جواب ورکړ. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیر میاشتې په خونړۍ حمله کې د شاوخوا 30 هندي سرتیرو له وژل کېدو وروسته چې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جیش محمد ډلې ومانه، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د هالند پولیسو په اوتریخت ښار کې له پرونۍ پیښې وروسته یو مشکوک کس چې په ترکیه کې زیږیدلی نیولی. په دې ښار کې پرون پر یو ټراموای ګاډي د ډزو په پیښه کې 3 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. پولیس وایي چې مشکوک 30 کلن ګاک منتانیس یې نیولی دی. له پیښې وروسته د دې ښار ښوونځي رخصت او په هوایي ډګر او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې په نوي زیلانډ کې د جمعې په ورځ پر دوو جوماتونو د ډزو په پیښه کې 50 تنه مسلمانان مړه او له 40 زیات نور ټپیان شول. او قرغیزستان او تاجکستان د دوه اړخیزو خبرو په پای کې د ګډې پولې لانجمنه برخه چې له څو ورځو راهیسې بنده وه پرانیسته. د قرغیزستان مرستیال صدراعظم جینیش رزاکوف د یوې موافقې له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې دا لاره پرانیستل کیږي او هلته به نور نو امنیتي پوستې نه وي. د لانجه د مارچ په 14 د فرغانې درې په سیمه کې چې تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان له یو بل سره نښلوي، هغه مهال پیښه شوه چې د دې سرحدي سیمې اوسیدونکو ترمنځ وسله واله نښته وشوه. په دې نښته کې د تاجکستان 3 وګړي مړه او د قرغیزستان 3 وګړي ټپیان شول. دا خبرونه قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. د پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. د ازادۍ رادیو مجلې د دې اونۍ په غاڼه کې پر نورو موضوعاتو سربیره د هواد لنام تو شاعر سلیمان لایق سره پر شاعرانه الهام او نورو مسایلو خبرې کوو.
چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي، هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي، هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري.
د دې خبرونه اوریدل مه هیروئ، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې ساري کچې ته لوړ شي. دا څرګندونې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني د رسمي سفر په پای کې کړې دي. ښاغلی غني پرون له دې مهم سفر څخه کابل ته ستون شو. نوریاس نوري د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوري ریاست متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر رسمي سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک شوې. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
شش تفاهم نامه در بخش‌های انکشاف انرژي
د انرژي کرنې قانونو معرف فرهنګ او ورزش د پراختیا په برخو کې شپږ تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دوهم دا چې امارات د افغانانو لپاره د کار له یو ځانګړي اهمیت برخمن دی. د افغانستان کارګران په اماراتو کې په کارونو بوخت دي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې اماراتو ویلي چې چمتو دي د افغانستان زعفران وپیري. افغان ولسمشر چې یو لوی دولتي پلاوی هم ورسره په دې سفر کې ملګرتیا کوله، د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره دغه راز له هغو افغان سوداګرو سره هم وکتل چې په هغه هیواد کې او هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوي. د ښاغلي مرتضوي په وینا ولسمشر دغو سوداګرو ته چې په افغانستان کې پانګونې ته اندېښمنو ډاډ ورکړل چې د پانګونې امنیت ته به جدي کوښښونه وکړي. افغان سوداګر له ولسمشر سره په دې اړه اندېښنې داسې مهال شریکوي چې په کابل کې په دې وروستیو کې د یو صراف د لور مهسا د وژنې زړه بوږنوونکې پیښې نه یوازې د صرافانو او نورو سوداګرو بلکې د ټولو افغانانو له قهره ډک عکس العملونه راپارولي او عاملینو ته یې د سخت سزا غوښتنه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي مرتضوي دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې هم د متحده عربي اماراتو رول مهم وباله. ویل چې د هیواد تل د افغانستان د سولې پروسې ته په مثبت نظر کتلي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. دا چې په دې سفر کې د سولې په برخه کې د هیواد څه نوې ژمنې کړي یو ځل بیا ښاغلی مرتضوي
نقش امارات در بخش سولې نقش حیاتي
د سولې په برخه کې د اماراتو رول حیاتي دی. او په دې سفر کې هم پر دې مسلې خبرې وشوه چې د رغونکي او مثبت رول په توګه امارات د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. متحده عربی اماراتو چې د طالبانو د وخت رژیم په رسمیت پیژندلی او د تیر کال په دسمبر کې پلازمینه ابوظبي د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو او هم د پاکستان متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان د چارواکو په ګډون د یوې غونډې کوربه و. د هغې غونډې چې له کابله هم د حکومت یو پلاوی په دې نیت ورغلی و چې پکې ګډون وکړي، خو طالبانو ورسره په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي که د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي نو ښایي په سږني میلادي کال کې ترسره نه شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا پر د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي او وایي په دې کمیسیون کې کورني اختلافات او د حکومت لاسوهنې د دې باعث شوي چې په کارونو کې سموالی رانه شي.
د افغانستان د ځینو څارونکو په باور سکال ولسمشریز انتخابات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلافونو او د دغه کمیسیون د ناسم مدیریت په لانجو کې ایسار دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغه کمیسیون کې د پروګرامونو نشتوالی همداسې دوام وکړي، ولسمشریز انتخابات به په راتلونکي کال کې هم ترسره نشي. د بوبل په کمیسیون کې اوس هم فاسد کسان شته او له نو غړو سره کار کوي. د دوی د مدیریتي رهبرۍ ځانګړتیاوې په پام کې نه نیسي او د تاخیر مسئله مطرح کوي. دغه نوی ټیم د دې پر ځای چې راتلونکي ته مو هیله مند کړي، بلکې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ناهیلي کړي. له دې امله سخت اندېښمن یو چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، انتخابات به په روان میلادي کال کې ناممکن شي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون له تعدیل سره باید ټول پروګرامونه له سره طرح شي. دغه کمیسیون یوه ورځ مخکې ویلي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش نوی جدول اعلان کړي. د انتخاباتو څارونکي وایي دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې په وروستیو څو ورځو کې خپل کارونه په سمه توګه تنظیم کړي. دوی ټینګار کوي چې د انتخاباتو د وروسته کولو لپاره باید نورې بهانې موجودې نه وي. سربیره پر دې په کمیسیون کې د فاسدو کسانو شتون او د حکومت مداخله بله موضوع ده چې ښاغلی ایوب زاده ورته ګوته نیسي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ دا ردوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې د پرمختګ خبرې کوي او وایي دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو په زماني جدول کې د بدلون راشي هغه څه دي چې خبرې پرې روانې دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو لپاره نوی مهالویش روښانه شي.
او ډاډ وسیله چې تاسو در کولای شو هغه دغه دی چې انتخابات په انشاءالله راتلونکي کال کې به کېږي. تاسو پوهېږئ چې موږ د تقویم نه اولس ورځې شاته پاتې شوي یو، یو نوی نیټه به د سپتمبر لپاره مشخصه کېږي.
ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کمیسیون هڅه کوي انتخابات په راتلونکي کال کې له ټاکلې نیټې سره سم وشي، خو دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش له پلي کېدو نه شپاړس ورځې وروسته پاتې شوي، په اړه به یې په دوو ورځو کې له څارونکو او ګوندونو سره مشورې ترسره او تصمیم به ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر او د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د خپرو شویو مطالبو مخکتنه.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جرمونو نړیوالې محکمې د چارواکو پر وړاندې د امریکا د ویزو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله ویل سوي چې د دې محکمې پر چارواکو د امریکا د ویزو بندیز لګیدل پیل سوی دی. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایانو او د هغوی د افغان متحدانو د فعالیتونو په اړه د احتمالي جنګي جرایمو اړوند پلټنې کول غواړي. مقاله د پامپیو خبرو ته په اشاره لیکي چې وایي هیواد یې د دغه محکمې پر وړاندې اضافي اقداماتو ته هم چمتو دی، د بیلګې په توګه اقتصادي بندیزونه. پامپیو دا تحقیقات ناوړه بللی دي. د جرمونو نړیوالې محکمې په 2018 کال کې په افغانستان کې د 2003 کال له مې میاشتې راهیسې د بشر پر ضد د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو لپاره معلومات ټولول پیل کړل. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي پر دې کار کوي چې آیا تحقیقاتو ته اجازه ورکړي که نه. د ټرمپ ادارې لخوا د یادې محکمې د چارواکو پر وړاندې پر دغه پریکړه انتقادونه هم سوي چې وایي د ویزو بندیز پر جنایتکارانو لګیږي، نه پر هغو چې د جنایتونو په اړه پلټنې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا د اقدام د عدالت او نړیوالو ادارو پر ضد حمله بللې دی. برتانیایي ورځپاڼې سنډي ټایمز په لندن کې د لومړۍ ښځینه افغان ارکسترا د کنسرت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د زهرا په نوم د موسیقي ډله په 2014 کال کې جوړه سوه او تر اوسه 13 غړي لري. تیره اونۍ په لندن کې د برتانیا په موزیم کې موسیقي وژغوله.